سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ. په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرح تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي وو د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی تېره شپه په چړې وژلی دی. د پولیس یو افسر ګوهر خان ویلي پر دغه وګړي چې منموهن سنګ نومیږي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. د هغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش منلی دی. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر یفګنی پرګوژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګوژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړې چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا همداسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعالې سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تېرو دولسو میاشتو کې د هېواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت ښه و، خو د تېرو درېو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
او د بوتانو له یو کاروباري شاهد الله سره غږېدلی و. جالب رپورټ به په آخر کې درته خپور کړو.
پلار مې د تېر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچي و، نو هغې د بوتانو کار کړی او موږ ټولو بچیانو ته یې د بوتانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته خودلی و. نو هغه د بوتانو سره د پلار د وخت نه شوق و، نو هغه به چې د بوتانو کاروبار مو شروع کړ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او خزو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د افغان خزو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوې. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه خپور کړی، په کې لیکل شوي د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات رح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریز پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، په کې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعاله سمایا رامش بیا طالبان په جنسي اپارتاید تورنوي:
در واقع طالبان نه،
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو او رغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیولې. خو ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وګیري او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومت والی په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوي. خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریز پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
که څه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهې ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصولو قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنی ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د سوالګرو شمیر زیاتېږي. که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر دی ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند په کتو د خزو او جنونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته په کتو څونه امیدواري موجوده ده چې دوی په دریس کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي؟
دا ثابته شوه ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوی نه وه چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کومه چې ښوونځي پرانیسي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای ده چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خوده وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي. تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجاره او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه. نو دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدې ځایه مونږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. مونږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې ښځینه یې کار وکړي، غواړي چې ښځینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختریز پیغام په اړه په تېره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې دا څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پرګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لدی چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
افګنی پروګوجین چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خواته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو لاندې کولو وروسته خپلو د ده پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوجین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او ویې ویل د اجرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوجین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونۍ بلوا او د مسکو په لوري مارش کې یې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلي د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوجین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی د یوه لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی و. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونۍ بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر افګینی پریګوجین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یکشنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرامه دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی معلومیږي چې روستوف کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی سړک جارو کوي او بل لور ته یې موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پرونی بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هېواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هېواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره یې لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندلی. حخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر یې خبره کړې لیکلي، دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا ګوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزه کتساب وایي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
موږ په سلهاو کانټینر هندوستان ته ځي، واګې ته موږ لاسرسی لرو، زموږ صادرات د هغې لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
موده وړاندې د هند حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالېدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بېلابېلې پلمې لټوي او ډېر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې 1000 تنه د سینې په سرطان اخته دي. دبد سال کې د چي د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغي درملنه اسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزه په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسؤلین د هرات په لویدیځ کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیځ حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبند 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50% ښځې او 25% د سینې په سرطان اخته ښځې. عمر سرطان
سیتي واقعا خېل بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ تر ازید یوی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتله لوړه شوې. موږ باید د وقایې په لارو چارو پوه شو څو اماده ټیټ شي.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې 30% زیاتوالی راغلی. نوموړی دا هم وایي چې ډیری ښځې د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. همدا لامل دی چې ډاکټر ته په ځنډ مراجعه کوي او بیا وروسته په درمل او تشخیص کې له ستونزو سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې ښځې او نارینه ورباندې اخته دي، خو د دغې ناروغۍ احتمال په ښځو کې د نارینه و پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې له 2 کالو راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغۍ اخته ده. په لومړي سر لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده، خو وروسته تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لڅو مدیر رئیس د ناروغي د لور په وجود کې وعده کړي او لور یې بد وضعیت تیروي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستری شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وایي ښه اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیلا حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکي ستونزې، چاغښت، بې اولادي، هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مسابقه
هغه میرمنه چې د ناروغي په کورنۍ کې شته د دغې ناروغي له ګواښ سره مخ دي. هغه افغان چې مور او مخور او لورانې د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي، د سرطان په شایل وړه ده
شوی از او در نزد ازی خانم ها زیاد تر می باشه.
اغلی حیدری وای دیده ناروغی نخی درد پیوین و کرکر افرازات او چرک دی رنگ بدلون دی سینه دی اندازه او دی بان بدلون او پی سینه که دی غدو را پیدا که دل دی. نماوری دا هم وای کمی خزه چی پا کورانه که در دو ناروغیشتا لپینزه دیش کلانه سخبای پا منظم دول ماینه شی. که چه هم دی روختیا نریوال سازمان دی دغ دول ماینه تو لپار مایاری عمر 15 کلنی خودلی. خوب افغانستان که دکتران وای چی پا هیواد که دی روغتیایی اسانتیاو د نشټوالي له امله باید د ماینات له 15 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت درملنه شوي وي. اغلی حیدری وایي میرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي او که په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټره نور سپارښتنې هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنۍ او چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دی وکاروي. دې خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که هم په افغانستان که پا دغه ناروغی دی اخته کسانو کرش میر نده معلوم، خود سرطان دی احسایی دی نریوال مرکز دی راپور لمخی پا 2018 کال که په افغانستان که دی سینی دی سرطان 3012 پیت پیخ سبت شوی وی. دی طالبانو دی حکومت دی عام روغتیا وزارت دی معلومات لمخی په افغانستان که دی سرطان دی تشخیص څلور دولتی مرکزو نشته چه دوی پا کابل یو پا هیرات او بل پا بلخ که دی.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز به هم ده شاهد الله ده ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان ده چې له وړکوالی د نورو لوبوټونو سره لوبیدل او کاری کړی ده. جالب کیسه لري لخپل همکاري سنا کاکړ به پاړه جزئیات وورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
بازار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو هغه د بوټانو کار کړو. مختلفو بچانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خدل یو پناغه د بوټانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه وشي د بوټانو کاروبار شروع کړ.
نهشت کلن شاهد الله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځای لري. شاهد الله وایي کار خدای ډیرې پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم ته ډیره پانلاین ډول چې سوداګری تر ډول په افغانستان کې نوې تای تر سره کوي.
په لاسه کو چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو او همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غوښه نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمی بدو تر کې ورسېد.
شاهد الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورني تولیدات پلوري. شاهد الله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي. نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسېږي.
شاهد الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپله یوه جالبه خطره را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور کوم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي ماته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثره داسې ملګری چې زما سره ډیر بلد وي، زما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید دغه بوټ په څو دی. نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
د یادونه ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي او هغه په پوهنتون کې استادې ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د ارمر د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې ده. ډیر سخت وچکلی پکښې ده. خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د فراه ولایت مسولین چې دي نو دوی دی او داسې حیات راوستي دا د بیوزلۍ او د وچکلۍ الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز پنځیر را وغوړی ته مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لرو بالا بیرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دې سیز دا وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي حتی دا زموږ په کلي کې دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان وي یو مایع چالان وي شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو ته یو جهان مننه دا زموږ رخت تر یو ځایه ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکون کوریدون کته وړاندې کوم ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایل کړي محلي ټولګي ټول پریږدي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس سنفونه بندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه چې موږ سنفونه راپرېږدي موږ ته خپل سنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې له ورکړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. دا په دې سال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر آژانس چې د طالبانو په واک کې د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پېښور کې د سیک لیګکیو یو غړی تېره شپه په چړو وژلی دی او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د مسکو خواته خپل مارش ودرو د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلې د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. د ازادي ملمه په بل پروګرام کې زفری د سیال ساسي قربانی نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملمه دی. کمال الدین سپان نن په پروګرام کې را سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه او همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبریالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپوښتو. سپان صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین سپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زما نوم کمال الدین سپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وه، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوه پنځه کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما لیک لوستل و لیکل هم د همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دولس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه تر څنګ د ولسواکي د نظام د سپکېدو سره دا ام دې تک نه شو بلا کړه د 2001 کال په روسي میاشت کې کندهار پوهنتون د جرنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وو تاسو نشي کولای چې هلته ښوونځي ته لاړ شي او کله چې بیا ښوونځي مو پیل کړو مرم څومره وو؟
ډېره مننه خیر اوسه. زما عمر چون اوس اوویش کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر لس کاله وو دومره وو چې ما ته خپلته ورو باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو دغه لس اوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی حتماً هلته چې نور ماشومان وو ساسي همسنه ساسي همزولي دوی به هم ښوونځي ته له تګه محرومه وو؟
بله هغوی اوس هم متاسفانه متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي او حتی هغوی په داسې وساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم دغه نن راورسېدم هلته هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري. د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري. مکتب نه لري. کلینیک نه لري. اوبه نه لري. بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سه تنکي تنکي ځوانان سه یا د دې یا مخکې چې وه دا ټول هماغه دربدر ژوند دی هماغه چې خاص پسره خلک دی تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان سه بېخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
چپان صاحب دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي ښوونځی نه وي دوی د زده کړې څنګه کوي په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه. د شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر دا څه ټولنه ده څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت دی ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاجي بوخت په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېره برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغو وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی ځکه چې دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کېمي برمې چې تاسې یا کاریزونه چې وه مخکني ټول وچوي دي. نو دوی چون دغه برخه کې ډېر فعال وو چې بزګري وه مالداري وه دغه برخه کار کوي ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرېدو په حال کې دی او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغه پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه مستاد کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب بېرته به ستاسې ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
او ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه له کډه کېدلو ښار ته دغه ژوند ډېر جالبي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت و ډېر سخت هغه ځان و ځکه هغه موږ خپل شین باز پټی دا شام فریس و بیا دا کلو سار ته دلته سار ته یو بل ډول هوا یو بل ډول چاپیریالی. نو بیا دا وختونه موږ پنځه ورونه و بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا دا بوتل بیا څنګه شامل کو زما شو سجنه استاد و استاد جون دی لدی. نو هغه درته مو سوا نو بیا دې څنګه به کوله اوی که دوموش زد چون پاکپل ارونه که مچره هم اوی با ما سخه چکم پشتن کلمو تا ارونه سخه اوی با دیوال چه ما شاله تاس دیر لایک هست دیر با استعداد هست او تاس کول هست دیر شد زدخ وکی یعنی تشویکوولو با اینو آغا وقت می رای دیرشه نو داغتی او پروسه هست
تاس خپل کم مزمون که تکره بای پخونزی که او خینمری دی پا کم مزمون که خیسته لی
از یاد بله به تولنیز موضوعات سر دیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه کیزی چیزه در پیوا لیسه که به تاریخ مضمون تدریسه و من در افغانستان به تاریخ مضمون چون سپا در الور سنفونی که پا دولسم سنکی و نهان سنفونی که در افغانستان محصر تاریخ و لاغت نور نور سلوی که همسته نوزه بله پیوا تولنیزی که پیوا لیسه که دلت مرکز که کل چیز پاریخ سون بیاد آقا لیسه امیر گفتانه و چه تا باید لیسه تدریس هم و که تا باید راسه بیا کشباختانه چی ما آقا امتحان پر روسه که چی دوتون و که آقا که ما راتیا نمره اول بیا دستول سخه بیا کامیاب چی سون بیا کورد یا بس بی را ترا کری چی تا کم زایتا چی کامیاب سوید آقا زایتا باید دلتا تبدیل را آوره نو دیانی تبدیلی و ترا آوره و سه زفل پا تولینیز موضوعاتو که اب که تکړه نه ما خو دا خپل واسو دا اوس دې سره ما ال څه دا تدریس کوم
دا د کندهار او زابل او پټول کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله ورېدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې د هغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه له هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه
ډېره مننه کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چونه په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اطرافو څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وتللام نمروز څخه نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم ډېر خو که دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر ارام ډېر مدبانه خلک دي او ډېر وطن فرست خلک پکې شته بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته او خپل د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینهناک دي په خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره یي نو کندهار په مجموع تاریخي ځایو نه هم لري خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ د دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت خپله چلزینې چې ستا یا په هلمند کې چې بوس کلاسته یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه ستا نو دلته تاریخي ځایونه هم ستا دي د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ ستا چې هغوی ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ ډېر ښه انځر لري یا ژړی و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کوي خټکي کوي نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو همیشه دغه وایو
ډېر مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي که په دې راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي ډېر مننه
خیر اوسئ چې نو په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وکړم زما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم ما عما اداره پوهنځی او عما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویله خو کله چې مې یو کال وویله هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه فرصت و زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم ومی ویل هم او دلتا محلی رسنی چی می هم کار وکړ خو متاسفانه دا شرایط هغه حالات هغه وخت هم سخت و ځکه جنگی حالات و هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسئ د ولسونو غوښتنې ورسئ کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالات کې ژوند لري یعنې کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري هده کله یو کوچنی کلینیک کې فوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ هم نه لري دا ستا زړه ورباندې خوځېږي نو هغه وخت کوم شرایط سخت و خو دومره ډېر نه و کله چې بیا نظام اوسي په سوله کې دغه ټولنیز ظلم هغه څه حقوقي برخه ده حقوقو ښوونځي دی یا مثلا ژورنالیزم دی یا ورته نور ټولنیز ظلم دی له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دوی چې کوم امیدونه و هغه چې کڅوې دي تر ډېره پورې یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تر سیګه پورې محدود شوی دي نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس دې ته لا اوس ځوانان زړه نه شکي زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي نو څوک باید ناهیلي نه شي ناهیلي ونه کړي مزال وي چې دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي دا د خپل هدف چې ټاکلې دا غل لپاره موخې او په یو کې ته کې ورسېږي نو هغه وخت هم حالات یې سخت و خو اوس راځي ډېر سختي دې په دا برخه کې ما دې کې د ځانګړي مطلب پرې شو دي د دې په څل سکوت او د مای ستار په کینه دي زه که کار کول ته سخت دي نو سخت کار چې دی د اوبایت هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې ته خپل دې سره سم چې باید ته یو بل هدف مو ته چې دا کله فرض یا مخالفان ته مبارزه وکړي نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې شخصي کاروبار باندې عادي ژوند باندې دا باندې ډېر څه کې کړی دی نو ځوانان باید د سمېک بچړې وو چې سمه هغه دا ورته چې کمپیوټر پروګرامونه او دا د چې ځوانان ته ډېر څه ورکول شي په ځوان کې دی باید دا ته مخه چې زده هم کړي
څپان سپره بشو تاسو په سیمو کې د خزو انجونو د وضعیت په اړه باندې تاسو په قندار کې ژوند کوي حتمن کور کې به خويندیم لري څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده
او ډېر مننه په دې شام زاس په لری شاده تو مالا شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور فلار هم درنه دی او هم راځه ساتل په مجموع کې لباد مرغه و ما یو خو په وسمي دور کې په افغانستان څو د ټول انجنونو د ټول څه وجات هم دا څه جات ورته د دې هغه د ژوند امکانات چې دا د محدود دي په لباد مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتی دي او دا که څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري هغه یو وضعیت ډېر خراب دی چې کله خلک د خپل فیس پر خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دي د دې چې انسان هغه تکي د سیاسي شمپد د مصاصو په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بس ورکول کیږي و هلته چې پر اولادونو باندې مری مصاصص د رسنی خلک یو غره پرونه لور د خپل ملګری ملتونه دا بحث کې چې کوم فعال ادارې لري او وايي چې په یو ساعت کې درې څلور میرمنې په ولادت باندې مری د خپل ډېر د دوون کې حالات بل دا چې دا وی ژوند ته دا وی امکانات ته هیڅ هم لرنه نه کیږي په خاص ډول باندې فلیر په ټول سالي کې حتی هغه سره د څو چلن کیږي ام پلان کړل افغانه تا زو ام چې هغه سره د څو چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرڅې د لاغو سره هیڅ مشوره نه کوي چې کله چې هغه کوم چا ته پني تاکي شي دا کورنی فارې هیڅ معلومات نه ورکول کېږي دا شخص فارې هیڅ معلومات نه ورکول
کېږي په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلل ځکه دنه موستا چې هغه د شګو د حکومت په برخه کې کاوا په یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژه یې څو ځای د غوا خلاص جوړ کړو نو یې سم نه دسته وی یعنی لیر څو ټول سالي ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسېدي چې واڅه د دې ټولنې برخه د واڅه د دې ټولنې نمایي ده یو څه د دې حق لري چې هدا کاند د مشورو سره وتی چې دا تاسو په نکاح کې ته هدا کاند معلومات ورکول چې په پرني کې ثاني کا کډل کې یعنی هیڅ د سیوا انګیزه او تغییر په دا برخه کې نه دی راغلی.
څپان صاحب، ستونزه چیرته ده؟ دا ټولنه خپله همداسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي، که نه بل څه علت هم لري؟ نارینه هم خپله نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي.
متاسفانه داسې یوه ټولنه چې هغوی کې خلک په بزګري باندې رالویږي، هغوی ته هغوی خلک په مالداري باندې، هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی. نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ ستاسې پښتني کلتورونه دا دومره جد کړی دي چې تر اسلامیې اړولی ده، او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې دي هغه یې بیخي ورک کړی دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي، ځکه دا د اسلام غوښتنه ده، دا د اسلام نظریه ده چې ښځې هم خپل حقونه ورته ول. خو متاسفانه چې دغه خلک دغه د ټولنې اساسات داسې جوړ شوي چې خلک یو ډول بېهوده پکې لویږي دا. نو نه یوازې دا چې د ښځو حقونو په مشور کې بېخي د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموالي لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه بېخي نړولي. تاسې ویلي چې په ډېرې ډېر ولسوالیو کې ډېر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت دغه خلک په یو بل سره خوابدې دي، ډېر خلک بدي جنجالونه دي په ډېر کوچني موضوعاتو باندې. نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب، تاسې راته ووایئ تاسې په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ یو څو خوندې لري؟
ډېر مننه. خیر اوسه. زه څلور خوندې لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري څه کورنۍ مو جوړه کړې، یو بل سره ډېر همکاري کوو، خپلو خوندو سره هم همکاري کوو، هغوی باندې هم ډېرې ګران موږ ګران یو، موږ باندې هم ډېرې ګرانې دي. نو خپل ډېر همکاري ورسره کوو. بله،
زده کړو ته اجازه ورکړې ده؟
بله، متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې، له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي.
یوازې دعا کاله کېږي. له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بله بله، هغوی وړاندې دوی درسونه ویله اووم اووم ټولګي کې وي، خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته. سره به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي، کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی شي. بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي. د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوو چې زده کړې نه کوئ، واده وکړئ؟
نه نه، خیر دی، خیر دی. دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي، او دوی بیا په دا کیسې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي، مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه، هغه لومړني هدفونه وموښي چې ستا هغه تی چې دا د دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دواړه کولی شي.
تپان صاحب، کله چې کور کې یاستې څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم ستا دی، خویندې مې هم ستا دی. زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه، کوم عددونه چې موږ ستاسې لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکو یې دا ټول هغه چې ما دوی ته ښوولي دي. نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم. په دغه وختونو کې چې دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسې باید دومره کوشښ وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسې لرئ دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ، بلکې هغوی باید راوغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي، یا تاسو باید ورته یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست لرئ دا سره شریکې.
تپان صاحب په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي. د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو استادی ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه مخکې ډېر ته اشاره وشوله چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی، دغه سیستم ډېر ټکنی شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شو چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه. نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي هیلې چې دی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایه هغه ډېر فکر شوی دي، خو چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د ګمراه سیستم روان دي، د سیستم سم څکه نه یې خو خدای نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي، او د لیسې په برخه کې هم تنوي و د زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روانې دي.
چپان صاحب که په دې اړه راته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوي او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځي؟
بلې بلې، خامخا، ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم. هغه هم دې برخه کې که چانس برابری شي، که لس روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس د څه شي غوښتنه ده، د ولس د څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه اتمن دې برخې ته راځم، ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي. چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ما ته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب کدام راته ووایي تاسې مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي او بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ساسې پان باندې چې د قل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
تېر مننه خیر اوسې. دا خو ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درکړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړ، کله چې ته خپل اتیا دفته نه شي رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحت یې په دې هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي، هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسترۍ ته روان دي، دا خو ډېر ښه دی، او که د لې پاتې دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دی، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي، او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حد اقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخې وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي. هیلې او مورال د لاسه ورکول، نا امیده کېدل، دا د دوی پر روح روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به بېخستانه کړ چې دوی داسې چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي کار وکړي، او د ژوند سره مبارزه وکړي.
الما کئے تو کرانتی مانا گوپینم الما کئے تو کرانتی مانا روتیم سرم یخے تخپل یار پزنگانا روتیم سرم یخے تخپل یار پزنگانا گوپینم الما کئے تو کرانتی مانا گوپینم الما کئے تو کرانتی مانا خوشحال خان واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکال وی خبر افغان سائی دن منا د افغان د پختان سائی دن منا د افغان د پختان گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا گوپینم الما کئے چوکرا کی مانا